ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري سات کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د اوباما انتظامی لخوا نامزد شوی سفیران وای چې خپل حسابات د ترهګرۍ پر ضد لا زیاتې وکاروي. د دې ترڅنګ په دیر کې ډي سي او وای چې افغان پولیس د ترهګرو په مخ تړلې ده او د شمالي وزیرستان خلک وای چې پولیټیکل چارواکي ورته د مرستو پیسې نه ورکوي. فاول ورزو انیس اجمل ته خبرونه ته وایي.
د خبرینو سټی کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا لخوا نوی انتخاب شوی سفیران وای کچر تدوی تایید شو نو سفارتي اړیکو ته به پراختیا ورکوي. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د رینجر ځواکونو د دوو سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افریقایي هیوادونو ته د دورې په پیل کې نن سینیګال ته رسیدلې ده. اوسته خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د پاکستان او افغانستان لپاره د سفارت د څوکۍ لپاره کوم دوه کسان نومولي دي هي شمنه کړي چې کچرته دا کسان تایید شي نو ډیپلوماټیکي اړیکو ته به پراختیا ورکوي او له دې هیوادونو سره به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. ریچرډ اولسن چې د پاکستان لپاره به د امریکا راتلونکي سفیر وي د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي د هغه د دندې مهمه خبره بداوی چې په اسلام آباد باندې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایي لپاره فشار راوړي.
This will be a primary focus of my
د زما د پاکستانيانو سره د ډیپلوماټیکي هڅو په لومړی توبونو کې وی چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایي لپاره نور هم او هڅوم چې حقانی شبکه نور هم وګزپی.
خاغلی اولسن د دین اوړاندې په متحده عرب اماراتو او په کابل کې په سفارتخانو کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سفارت لپاره جیمز کنینګم انتخاب کړی دی چې اوس په کابل کې د امریکا د سفیر د مرستیال په توګه کار کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د رسد لپاره یو لوسنامه لاسلیک شوې ده. په اسلام آباد کې د امریکا ډیپلومیټ ریچرډ هاګلند چې 13 ورځې پر دې لوسنامې دستخط کړي ویلي دي دا یو مثبت ګام دی. د لوسنامې تر مخه به ناتو ته د اجازه نوي چې درنه وسله او بارودی مواد د پاکستان په خوره افغانستان ته ورسوي خو دوی ته به د افغانستان ځواکونو لپاره د پوځي سامان وړلو اجازه وي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې ویان مارک ویلی دا لوسنامه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تر کال 2015 پورې وي او هیله ده چې مخکې به هم دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي.
په افغانستان کې د ناتو لپاره د سپلای په حق له لوزنامه نن لاسلیک کړي شو او موږ غنو چې دا یو ښه ګام دی ځکه چې دا شاند پاکستان د پارلمان غړو چې کوم سفارشات وړاندې کړي وو نو د هغه مطابق د لوزنامه لاسلیک کړي شو او بل دا چې دا سه به ممکن شي چې په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره به په ګډه سره کار وکړي شي.
د تیر کال په نومبر میاشت کې پاکستان ناتو ته د رسد لارې د هغه پیښې وروسته وتړلې چې د ناتو په یو هوایي برید کې سلیریشت پاکستانی پوځیان وژل شوي وو او بیا تیره میاشت د امریکا لخوا د بخښنې غوښتو وروسته پاکستان دا لارې بیرته پرانستې. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالو هڅو په اړه د 2011 کال په خپل ریپورت کې ویلي د ډیرو هڅو باوجود اوس هم هر اړخیزه ګواښ موجود دی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد هیوادونو ته د کتنې په غو ریپورت کې چې کانګرس یې د کلیزي کتنې لپاره اجازه ورکړې وایي چې د تیر کال د مئی د 2 نیټې د اوساما بن لادن وژنه د تیر کال د ترهګرۍ په هڅو کې لویا کامیابی ده. خو دغه ریپورت دا هم خبرداری ورکوي چې القاعده او غیر سره تړلې ډلې اوس هم د امریکا د قومي امنیت لپاره یو غټ ګواښ دی. دا ریپورت دا هم وایي چې د سخت دریځې ډلو پټنځایونه اوس هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د رینجر ځواکونو د استخباراتي څانګې د 213 په ګډون درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه بیګا د شپې په بنارس سیمه کې باچا خان چوک سره نږدې شوې ده او حمله کوونکو په تیښته کې بریالي شوي دي. دغسې د تاوتریخوالي یوه بله پیښه د کراچۍ په ګورو مندر سیمه کې مخې ته راغلې چې پکې یو پولیس د نامعلومه کسانو لخوا د ډزو له امله وژل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د فرانس ځواکونو خپل یو پوځي مرکز افغان پوسټا سپارلی دی چې د روان کال په پای کې به د 2000 فرانسوي فوجیانو د افغانستان د وتلو یو برخه ده. د پوځي مرکز کابل سره نږدې په سروبي ولسوالۍ کې ورکړل شوی دی. په دغه ځای کې د فرانس جنډا راکوز کړل شو او د افغانستان جنډا پورته کړل شو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د خپل ځواکونو ایستلو د اعلان د می په میاشت کې کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افریقایي هیوادونو ته د دورې په پیل کې نن سینیګال ته رسیدلې ده. له هغه ځایه به هیلری کلینټن د افریقا نوي هیواد جنوبي سودان ته او وروسته به یوګانډا، کینیا، ملاوی او غانا ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز په جنوبي افریقا کې له نیلسن منډیلا سره هم وګوري. د سفر کې به نوموړي د افریقا د جمهوري او اقتصادي وده ته پاړه هم خبرې کوي. تمه ده چې هیلری کلینټن به د تعلیم پرمختګ او د ایډز بیمارۍ پاړه د امریکا په پروژو هم رڼا واچوي. هیلری کلینټن به د کینیا او یوګانډا له مشرانو سره په کتنې کې د پولي د امنیت پاړه هم بحث وکړي. او وروستۍ خبر د اولمپکس د لوبو په اړه. په لندن اولمپکس کې د امریکا لامبوزن مایکل فلپس 19 تمغې ګټلي او 30 کال مخکنی د لاریسا د 13 تمغو ګټلو ریکارډ یې مات کړی دی. تیر ورځ مایکل فلپس ته د 200 میټرو د فاصلې د لامبو په مقابله کې د سپینو زرو تمغه ورکړل شوې وه او دغه مقابله د سویلي افریقي لوبغاړي ګټلې وه. خو وروسته بیا مایکل فلپس د لاریسا ریکارډ مات کړ او 19 تمغې یې وګټلې. د دې نه وړاندې مایکل فلپس د اولمپک 45 د سرو زرو تمغې ګټلې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو خبرونه د مشال ریډیو اوریدو چې زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان لپاره د امریکا نامزد سفیر رچرډ ولسن ویلي دي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایۍ لپاره د پاکستان رضا کول به د په لومړي توبونو کې وي.
This will be a primary focus of my activities my diplomatic engagement with the Pakistanis to encourage further measures against the Haqqani network.
The dir DCOI the waslawalo pamakhye de pak afghan pula tadalela
law enforcement agencies completely mukammal tor bande afghanistan sara chikuma munga border lagadle de asil kade de.
د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د دوی د پاره 10 کروڑ روپۍ چې پولیټیکل چارواکو لای ورکړی وي هغه څه شوې.
17 کروڑ روپۍ د میرانشاه پیته چې روغلې دي هغه روپۍ چې کیمه مستحق خلک تا هغه شه پته شوې دي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوړی ورزو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان او افغانستان لپاره د اوباما انتظامی لخوا نامزد شو سفیرانو ویلي دي چې کله دوی په دغه دنده وګمارل شو نو دوی به خپلې ډیپلوماټیکي هڅې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره وکاروي. تفصیل درته زوړاندې کوم. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا نامزد شو نو سفیرانو د امریکا د سنټ چوي کمیټې ته ویلي دي چې کدوی د دغه سکو لپاره په رسمي توګه وټاکل شو نو په سیمه کې باید د ډیپلوماټیکي او د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ ته وده ورکړي. د پاکستان لپاره راتلونکي سفیر ریچرډ اولسن د سنټ د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې کدوی د نامزدګۍ منځوري ورکړل شو نو دا به د هغه د دندې مرکزی نقطه وي چې په اسلام آباد د حقانی شبکې پرځد د کاروای لپاره فشار واچوي. هغه زیاته کړه دا به زما د پاکستانیانو سره د ډیپلوماټیکي هڅو په لومړیتوبونو کې وي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایانو لپاره نور هم او هڅوم چې حقانی شبکه نور هم وځپي. د سنټ دغه کمیټې ته ریچرډ ولسن دا خبرې هم په هغه ورځ کړي چې په کوم ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان حقانی شبکې ته پناه ورکړې ده. امریکایي سیډونکو په دې نظر دي چې په پاکستانی پوز او استخباراتي اداره کې داسې قوتونه شته چې حقاني شبکې سره مرستې کوي چې له کبله یې دغه شبکه توانېدلې ده چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا د مفاداتو سره تړلو ځایونو باندې بریدونه جاري وساتي. په دې نږدو کې د امریکا کانګرس په اوباما انتظامیه فشار راوړی و چې حقاني شبکه دې د ترهګرو په نړیوال فهرست کې واچوي. د افغانستان لپاره د اوباما لخوا نامزد سفیر چې دا مهال په کابل کې د مرستیال سفیر دنده ترسره کوي دغه کمیټې ته د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خپلې ډیپلوماتیکي حیثیت د دغه هیواد د استحکام لپاره وکاروي. هغه زیاته کړه
د سټریټیجک پارتنرشپ and a successful NATO summit in Chicago and the Tokyo conference
strategic tarun aw pa Chicago aw Tokyo ki da NATO kamyab gundo da afghan ulus aw simita yow wazeh paigham warkro che afghanistan ba paratlun ko kaluno ki da nadiwale tolani aw america mulatar awlari aw kachare zama da sokai pakhle wsho no pa da kamyab diplomatic campaign ba za ukresham che yow da se afghanistan ba jo ko che da simi aw nadai da sabat la para ba کار کوي او بیا بچره امریکا ته هم د نړیوال ترهګریز دغواخ ذریعہ جوړ نشي
and never again be a source of international terrorist threats to the United States.
کچری د جیمز کنینګم نامزد کی په منځوره بدل شو نو د بده پخوانی سفیر راین کراکر زه واخلی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان او امریکا د اړیکو په دې موضوع کې. پرون په اسلام آباد کې د ناتو د رسد لپاره د لارو د پرانستو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ یو لوسنامه لاسلیک شو. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکې.
د ناتو د رسد د بحاله په اړه د پاکستان او امریکای ترمنځ په معاهده لاسلیک وشو. په دغه موقع د پاکستان لړخه اډیشنل سیکرټری دفاع ریئر اډمیرل فاروق احمد او د امریکای لړخه په پاکستان کې د امریکای قائم مقام سفیر ریچارډ هوګلند لاسلیک کړو. پاکستان کې د امریکای د امبیسی ویان مارک سترا مشال ریډیو ته وویل چې دا د دواړو ملکونو ترمنځ یو خګام دی او امید لرو چې مخکې به هم دواړه هیوادونه به په شریکه کار کوي. د زیاته کړه
په افغانستان کې د ناتو لپاره د سپلای په حق لا لوزنامه نن لاسلیک کړي شو او موږ غنو چې دا یو خګام دی ځکه چې دا شند پاکستان د پارلمان غړو چې کم سفارشات وړاندې کړي وو نو د هغه مطابق د لوزنامه لاسلیک کړي شو او بل دا چې داسې به ممکن شي چې په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره به په ګډه سره کار وکړي شي.
That's a very important goal that we both share.
The navy moaidi mutabik ba NATO supply ki da wasli wulalu ijazat navy aw na ba Pakistan da de fis ya rahdari akhli. Da garang navy moaida ba da kal 2015 sam puri chalegi che dwal mulkuna ba da khpal manzi hamange pa zariya ba khatmawali aw ghazawali humshi. Pa mafahmati yadash da laslik pa hakla da bharno charu karpo Khadim Hussein Mashal radio to wel che pawrumbi sal masakrat da pardesh ata wu nashu.
Da مخامو غوښه دا لاسلیک غوښو دا لیکلو کې خبر راغه او زما خلک دي چې پړمبي پیره د پاکستان او د امریکای ترمنځ د سکیورټي په مسلو د منتخب پارلمانونو ترمنځ یو خبره وشوه. یو دویم چې هغه په لاسلیک کې راغه، دریم چې هغه د میډیا تر مخه وه، څلورم چې هغه د دواړو ولسونو تر مخه وه. زما خلک چې دا د مستحکم تعلقاتو دپاره یا د هغې د ودې دپاره ډېر ښه او ډېر هوښیار قدم دی.
په دې لړکی د خارجه دفتر ویان مؤذب خان سره کوشش باوجود رابطه ونه شوه. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې لمخه دغه هیواد د پوزي استخباراتي ادارې نوی مشر جنرال ظهیر الاسلام د خپل سیال جنرال ډیویل پټریس سره ملاقات لپاره به واشنگټن ته ځي او د دې ترڅنګ پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د رسد د لارو په اړه یو یاداشت هم لاسلیک شو. دا چې دغه دواړه پرمختګونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب اړیکو کې سخوالی راولي او کنه. د دغې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خبریال جانګیر خټک راته صداسې وویل.
په سموده کې موږ کتلی دي چې دواړه هیوادونه ترمنځ چې کم یو بل باندې بد اعتمادي پیدا شوې وه، ګرچه هغه اوس هم ختمه شوې نه ده، په هغې ختمېدو دپاره یو کوشش دا ابتدا ضرور ګڼل کېدی شي. پاکستان او امریکې ترمنځ تر اوسه پورې چې کم حالات دي، دا زما په خیال د دواړو هیوادونو د تعلقات او تاریخ بدترین دور را تیریږي دا وخت او د دواړو طرف نه ګرچه یو بل باندې بد اعتمادي اوس هم ډیره زیاته ده. خو دا هم د دواړو طرف نه یو خواهش موجود دی چې دا بد اعتمادي څه طریقې سره کمه کړل شي، ځکه چې په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو ډیر قوي مفادات دي او د هغې دپاره دا ضروري ده چې دا دواړه هیوادونه په یو پاڼه باندې وي، په کم از کم د افغانستان په حواله سره، ګرچه د دې اهداف مختلف کېدی شي خو بیا هم د هغوی حصول لپاره که لاره کوي چې هغه کې دواړه یو بل سره په جنګ او جګړه باندې نه وي، بلکې په داسې لاره باندې چې یو بل سره ملګرتیا او ملاتړ وکړي. او زما خیال دا دی چې د جنرال ظهیر الاسلام دا امریکې ته راتګ په دې سلسله کې یو ډېر اهم پیشرفت دی.
جنګر خټک صاحب، په امریکا کې د انتخاباتو کال دی او دغلته کې د پاکستان په اړه باندې په سیاستوالو کې که ریپبلیکن دی او که ډیموکریټ، او د دې ترڅنګ په عام ولس کې هم د پاکستان پر ضد باندې یو خاص قسم فکر دوام لري. د دې نه پس، د دې ملاقاتونو نه پس، په هغه فکر کې څه بدلون راتلی شي او اوس موجوده فکر څه دی؟
بد اعتمادي ډېره زیاته موجوده ده. پاکستان ته به اول یو ملګری په نظر کتل کېدل، خو نن سبا په واشنگتن کې پاکستان لپاره یو نوې اصطلاح استعمالیږي چې هغه ته په انګریزي کې وایي فرینمی. فرینمی مطلب دا دی چې یو دوست په جامه کې دشمن. دا یو هغه اصطلاح ده چې نن سبا پاکستان لپاره استعمالیږي. نو چې کله داسې اصطلاحات په یو ملک لپاره یو داسې فوج عکاسي کوي لګیا، نو زما نه دی خیال چې په دې کې چې کم د خلکو رویې دی پاکستان په حواله سره هغه کې فوراً څه بدلون امکان شته دی. پاکستان په باره کې نن هم په امریکای سیاست کې زما په خیال یو ډېر لوی، یعنی فارن پالیسی یا چې کوم د خارجه امورو او چارو خبرې او چې کله په دې باندې بحث مباحثې روانې دي، په خصوصي توګه د ریپبلیکن او د ډیموکراټیک ګوند قاعدونو ترمنځ، نو هغه کې د پاکستان سوال ډېر اوچت راځي. یعنی افغانستان ذکر راځي، عراق ذکر راځي، پاکستان ذکر راځي، ایران ذکر راځي او کوریا ذکر راځي. نو دا هغه ملکونه چې کوم هاٹ اسپاٹس هم ګڼل کېږي، یعنی دا هغه ملکونه ګڼل کېږي چې کوم کې حالات ښه نه دي. او بیا پاکستان په حواله سره حالات ذکر مختلف دي چې پاکستان په حواله سره امریکه کې دا عام تاثر دی چې پاکستان امریکې سره هغه ملګرتیا ملاتړ نه کوي چې کومه امریکا پاکستان سره کوي لګیا.
جنګر خټک صاحب، په یو خو د ترهګرۍ یو روان جنگ دی چې په دغه سیمه کې په پاکستان، افغانستان او په سرحدي سیمو کې روان دی، خو د دې ترڅنګ پاکستان بیا دا دعوه کوي چې مونږ په دغه جنگ کې د ټولو نه زیات تاوان او زیان موندې دی. نو په امریکا کې د نن سیاستوال عوام ولستا دغه تاوانونه داوی په نظر کې دی او کنه؟
دا یو ډېر افسوسناک پهلو دی د پاکستان د امریکې چې کوم بهاني ته تعلق دی، ډېر افسوسناک دی. او دې کې زه د پاکستان چې کوم خپل قیادت دی هغه هم کافي قصوروار ګڼم. هغې وجه دا ده چې هر کله د پاکستان او د امریکې تعلقاتو خبره کېږي، ګوري چې کله د نیټو سپلایز خبره کېدله، د دې بهانې خبره کېدله، نو هغې نه اول پاکستان دا یو شرط ایښی و چې مونږ به د نیټو سپلای بهاله هغه هغه ته به رضا کېږو چې کله امریکا دې ته رضا شي چې مونږ ته به یو ٹرک پر سر $3,000 ورکړي. په دې باندې کافی امریکا کې غوسه هم وا چې ډېر زیات پیسې پاکستان غواړي. خو دا لویه خبر به ته په دې لنډه کم چې آخر کې چې کله دواړه هیوادونه په دې رضا شولو، یعنی پاکستان په دې رضا شو چې مونږ د ټو سپلای په حالو، نو هغه وخت کې امریکا دې ته تیار و چې پاکستان ته یو ٹرک پر سر $1,000 ورکړي. یعنی $1,000 فی ٹرک فی چکم رهدارې فیس دی هغه دپاره امریکا تیار و. دا د پاکستاني قیادت پته نشته چې کم قسم ته سوچ او فکر و چې هغې امداد ته خو غاړه کېښودله. خو هغه چې کوم یو ډیل و چې کم ته امریکا هم تیار و، هغه یې پرېښودله.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورزو بردیر ته د بردیر ډی سی او په یو ځانګړي مرکه کې مشال لیډیو ته ویلي دي چې په بردیر کې پاکستان افغانستان پولی ته سیلمه سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او د پولی د امنیت لپاره به 300 لیوی ځواکونه روزل کیږي او د فوج د واپسۍ وروسته به دغه روزل شوي لیوی ځواکونه د پولی امنیت سنبالوي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
که څه هم څو ورځې وړاندې د مولانا فضل الله د وسلوالي ډلې لخوا په مطبوعاتو کې په ملکن ډیویژن کې په کوزدیل، بردیل او چترال کې د نوي بریدونو د دړکې خبرونه راغلي وو، خو د بردیل انتظامی مشر ډی سی او سید محمد علی شاه په یو ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې په بردر کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې پوځ ځای په ځای کړل شوی دی او پولې ته نږدې په امنیتي ځواکونو د بریدونو د مخې نیولو لپاره ګامونه پورته کړي شوي دي. په بردر کې د دې امنیتی ګامونو په اړه ډی سی او سید محمد علی شاه مشال ریډیو ته وویل:
لا انفورسمنت ایجنسیز کمپلیټلی مکمل طور باندې افغانستان سره چې کومه مونږه بارډر لګېدلې دي حاصل کړې دي. یو خو دا هغه شو چې کومه حکومت ذمہ داری جوړې دو چې کومه سوسایټي ذمہ داری جوړیږي ورسا ورسا آداد چې مونږه هم سوسایټي ته اسپیشلی چې کومه د بارډر سره بارډر سره نږدې چې کومه کلی دی دی پکې چې څومره ماشرانو کشرانو د ټول مونږه آن بورډ راوستو چې جناب یې تاسو هم په خپل کایندلی کردار ادا کا داسې شان مسکرینټس اکټیویټیز او حرکتونو باندې نظر وساته. دلته دنه هم بل پرین چې کومه د مونږه جرګه راوختو ټول ماشرانو مونږه راوختو اوس مشتاق کراس بارډر انکرشن نه خطر نستا.
خو ډی سی او سید محمد علی شاه مشاد ریډیو ته وویل چې داسې امکان شته چې وسلوال بمی چاودنی یا ځانمرګي بریدونه وکړي خو د هغې د مخې نیولو لپاره هم دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
لیکن دا د شی دا کسان چې کومه بارډر نه اخوا ناست دا فرسټریشن کې اوس دا هم امکانات تا چې تا دماکا به وشي په پټه چې تا خودکش به وشي دغه وجانا اوس مونږه ذمہ داری دا جوړیږي او مونږه مشران هم په دغه ذمہ داری کې شامل کو چې جناب لی اهم ورسره مونږه چې کومار سیویلین لا انفورسمنت ایجنسیز دی یا ملټری لا انفورسمنت ایجنسیز دی هر چا په خپل لس وس مطابق په خپل ماحول باندې په خپل علاقې باندې په خپل کلی باندې نظر اوسټلې دی ان شاء الله.
د سیمې د امنیت په اړه ډی سی او سید محمد علی شاه مشاد ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان افغانستان د پولې د حفاظت لپاره به 300 لیوی ځواکونو ته روزنه ورکول شي او چې کله په سیمه کې امنیت په ځای کړل شي نو پوز به د دې سیمې نه واپس کړی شي او د هغې وروستو بعد دغه روزل شوي لیوی ځواکونه په بردر کې د پاکستان افغانستان د پولې په حفاظت باندې مامور وي.
انشاءالله حالات پر نارملایز کې شي. کالم کې چې کومه د مونګلا انفورسمنت ایجنسیز په خپل زیونو ته واپس ولاړ شي ورنه پس دا لیویز او دا پولیس به چې چا ذمہ داری به په خپل خاوره خیال او ساتل حفاظت کې او ساتل په خپل خلکو حفاظت په کار دا و چې مخکې نه ایڈوانس کې سیدا شان ٹریننگ ماڈیولز حکومت طرف نمبر روان شوی چې چاله نه د ټول فورس کې مده اوسه پورې فولی ټرینډ فولی ایکوپډ فولی تیار چې مده دا فورس پر شوی بٹن فشویلی صورت حل وجہ نه ملټنسی وجہ نه دا سه شان موقع چاته نو ملاو زما اوس ان شاء الله پلان دادې چې اختر نه پس مونږه په خپل 300 کسان فرست بیچ کې آبالیګو ٹریننگ دی پاره ان شاء الله ٹریننگ با خلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پرسنل پلاسا
دا و پولیسی کلی
چته چته دا سوال مینت رسول شم کوشش کول شم ز لاګیا ما چې دیتا جدید اصله چې مدې ٹریننگ پس ابا ملاو شي.
د یادونه وړل چې په ملکن ډیویژن کې د سوات نه د مولانا فضل الله د وسلوالي ډلې د لمنځ وړل ورستو اوس په بردر کوزدر او چترال کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د مولانا فضل الله د وسلوالي ډلې لخوا په امنیتی ځواکونو او امن لخکرو وخت په وخت بریدونه ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته د پاکستان په دغه ستر صنعتي خار کې د اخوډه پیښې روانې دي. د توتري خالی په تازه پیښو کې د رینجر ځواک د استخباراتي څانګې د دوو سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. په دې اړه نو تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال ظفر کریمی راکړي.
پولیس وای پیخا د نهې او شروع په منځنۍ شپه د بنارس په سیمه کې د باچا خان چوک سره نږدې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د چایو په یو هوټل کې ناست د رینجر ځواک دوه سرتیري په نښه کړل. د سیمې د پولیسو مشر ملک ظفر اقبال وای وژل شوو کسانو د رینجر ځواک په استخباراتي څانګه کې کار کولو او دوی کې یو تن سب انسپکټر بهار خان او بل تن حوالدار عبدالله نومیدو.
واقعہ ہوا یہاں پہ دو جوان بیٹھے ہوئے تھے اس میں
خدا دل تینجرز وقت دو سرتیری ناست ہو چې دوه کسان اور باندې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې دواړه کسان وژل شوې دي. حمله کوونکي کسان پیدل راغلي وو او د کاروایي کولو وروسته په تیښته کې بریالي شوې دي. پولیس یې د نیولو هڅې کوي. د سیمې خلک وایي د یادې پیښې وروستو د باچا خان چوک او پخوا او شاه سیمو کې ویره خوره ده او بازارونه نن د شروع په ورځ هم بند دي. د دې تر څنګ د پولیسو ګڼ شمېر سرتېري سیمه کې ځای په ځای شوي او ناکې یې لګولي دي. د تاوتریخوالي یوه بله پیښه د ښار ګورو مندر په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په خبره د عبدالکریم په نوم یو پولیس سرتېری پکې د نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د ګولو ښکار شوی دی. په کراچۍ ښار کې د خوډب پروانو پیښو کې په یو داسې مهال زیاتوالی راغلی دی چې سند حکومت د روژې په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په موخه امنیتي ځواکونه زیات کړي دي. د ژغورنې ادارې وایي د روژې د میاشتې په اولنۍ اشره یا لسیزه کې د ښار په بېلابېلو برخو کې 850 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. وجل شوو کسانو کې د سی ای ډي پولیسو، رینجر ځواک او سیول پولیسو د سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي او ولسی خلک هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو
اوریدونکو دا خبرونه تاسو زمونږه په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. ورو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې هغه وګړي چې په 2018 او 2019 کال کې د عملیاتو څخه متاثر شوي ول، ورته د حکومت لخوا د معاوضې یا مرستې اعلان شوی و چې د پولیټیکل انتظامی چارواکو تر مخه 10,000,000 روپۍ سو کال وړاندې پولیټیکل ایجنټ سره پرتی دي. خو دغه خلک وایي چې دا مرستې دغه پیسې په اغېزمنو کې نه بلکې د اثر رسوخ په بنیاد ویشل کیږي. تفصیل زموږ همکار راکړي.
د دولت لخوا د شمالي وزیرستان ایجنسی په کال 2018 او 2019 کال کې د عملیاتو څخه متاثره شوي خلکو د پاره 10,000,000 روپۍ سو کال وړاندې منظوره شوې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو د معلوماتو سره سم په دغه متاثره خلکو کې د 2019 کال پورې 301 کسان مړه او 1,740 ژوبل شوي شامل دي، چې د مړه په سر 3,00,000 او د ژوبل کس په سر 1,00,000 روپۍ معاوضه د دوی خاندان ته ورکولی شي. خو د غلطه اغیزمن شوی خلک وایي چې دغه پیسې د سو کالونو نه د پولیټیکل ایجنټ سره پرتی دي چې په متاثرینو کې نه ویشل کیږي. په همدې بابله د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل باډوخیل قبیلې مشرانو یوه خبري غونډه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دغه پیسې د زر تر زره په انصاف سره په حقدارو کې وویشل شي. ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه خلک چې متاثره دي ورته معاوضه نه ملاویږي او څوک چې په تحصیل کې اثر ورسوخ خلاری دغه پیسې په اسانه اخلي.
17,00,000 روپۍ د میرانشاه پیته چې روغل یدي اغه ریپی چې کیمه مستحق خلک تا اغه شه پته شو یدي چې چارو سخته تحصیل شه هغه خلک ته 20,22,22,00,000 روپۍ یو کړه ملاو دي. دار به دار چې تیر ته تلی دي اته یو ریپی نه دو ملاو ده. نن ورځ راسه هاي کوټ ته د اپیل د یو سو موټ اکشن په دغه میش په حسابونه وخصل شي کنه. چې
اسمت الله وای چې سو کلوړان دي لار د ډیوټي پر مهال ژوند دلاسا ورکړیو چې د متاثرینو په لیست کې نامه اچول شوې وه. خو چې کله د متاثرینو چیکونه ویشل کیږي نو د دوی نامه پکې نه وی راغلي.
تیمو والي صاحب تقریبا 5 سال پی راکېږي. په دې 5 سال دوران چې د کیم فند دولت پی تر غلا ده په دیش اگر چې میش بار بار پښتنه وکړه وی ویل چې بالکل ته سه پر لیست شه نو موجود ده. چې کله اخیری ختمی لیستینه روغلل ور خال کې ته چې کینا ورکل شول نو اغه شه د میش نو موجود نو تحصیل میرلی شه چا پونچو اغه تا چکینا ملاو شو.
ریټایرډ ایف سی اهلکار محمد سعید خان وای چې د متاثرینو کم لیستونه جوړ کړي شوی ول اغه اوس سو زلا بدل شوی دی چې د غشان د اثر ورسوخ ولا خلک پکې واچول شي.
په 2006 چې کی ما جګړه شو شولا یو یو کا سم مات بخلبون دی اغه مو لیست جوړ کړه او تحصیل میرلی تم ور کړو اغه مو لیست په مطابق بوندې چې کی حقدوري خلک ته نه ملويږي. باغه لیست شه ردل بدل شو غا دا وجه صد په میش په دی غا باندې هاور وشي او په کور د چ مستحق خلک ته ملاو شي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دا واد نه خورولو په شرط یې دومره وې چې د کال 2018 او 2019 متاثرین او وروسته نور متاثره خلکو لیستونه جوړ کړي شوی دي او هغه ته پیسې هم ورکړي شوی دي. د کومو نامونه چې د فاټا سیکټریټ نه منظور شوی ول او هغه کسان چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي چې د پولیټیکل ایجنټ او فاټا سیکټریټ نه په نمبر منظوري راځي او ورته به معاوضا ورکولی شي. خو چې کله د دوی فارمونه د پولیټیکل ایجنټ او یا فاټا سیکریټریټ نه منظور شي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې هم په میرانشاه تحصیل کې پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان د 2016 او 2017 کال متاثرینو کې 2 کروڑ روپۍ وویشلې، خو د پولیټیکل انتظامیه چارواکو تر مخه 10 کروڑ روپۍ لا اوس هم پاتې شوې دي چې دا 100 کلونو نه پرتې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 625،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، 12:30 شوې دي. انیس اجمل لوردو چې د خبرونو لنډیستې وره.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا لخوا نوی انتخاب شوی سفیران وای کچر تدوی تایید شو نو سفارتي اړیکو تبا پراختیا ورکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د رسد لپاره یو اوکړه لاسلیک شوې ده. امریکا له تر هغه پرته د نړیوالو هڅو په اړه د 2010 کال په خپل رپورت کې ویلي، د ډیرو هڅو باوجود اوس هم هر اړخیز ګواښ موجود دی. د پاکستان په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د رینجر ځواکونو د 2 سرتیرو په ګډون 3 کسان وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افریقایي هیوادونو ته د دورې په پیل کې نن سینیګال ته رسیدلې ده، او په لندن اولمپکس کې د امریکا لامبوزن مایکل فلپس 19 تمغې ګټلې او نوی ریکارډ یې جوړ کړی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نه اوریدو، او اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ همکار رابعه اکرم خان مقامی مطبوعات ته کتنه کړې ده او د نیداری هم لست دي او دا رپورټ برابر کړی دی. راځي چورته وګورو.
نن د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د ناټو د معاهدې او په ملک کې د ګرانې خبرونه راغستی دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل سرخه کې د ناټو د معاهدې په حق لیکي چې امریکای سره د ناټو سپلای په حق لا په معاهدې د سخت اوشم. دغه رنګ د نیوز او جنگ ورځپاڼه خپل سرخه کې هم دغه خبر راغستی دي او لیکي چې پاکستان د افغان فوجیانو لپاره د وسلې وړلو اجازه ورکو. د اردو ژبې ایکسپریس او آج ورځپاڼه خپل مخپاڼه کې دا خبر راغستی دي چې د ګرانې نوی طوفان لوجی پیټرول، ډیزل او سی این جی ګران شو. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې چیف الیکشن کمشنر د روان ټول ټاکنو لپاره د ووټرانو نوی او حتمی کمپیوټرایزډ فهرستونه جاري کړو او اعلان یې وکړو چې د ټول ټاکنو د تاریخ اعلان پورې په دغه فهرستونو کې تصحیح کېدای شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه خبره ده چې انتخابي فهرستونه په وخت تیار شول، ځکه چې عام تاثر دا و چې د انتخابي فهرستونو په تیاری کې غیر ضروري تاخیر کیږي او داسې عام ټول ټاکنې په وخت نه کول لپاره جواز پیدا کیږي. د ادارې دا چې په ټول ټاکنو کې برخه اخستونکو امیدوارو لپاره کار ده چې خپل تیاری په وخت وکړي او د اولس مسلې په حل کولو دی توجه ورکړي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکي صفا او آزاد ټول ټاکنې یقیني کولو لپاره دی د هند په شان د پاکستان چیف الیکشن کمشنر په اختیاراتو کې اضافه وکړي شي، او سیاسي ګوندونو لپاره کار ده چې الیکشن کمیشن سره دی په مکمل توګه تعاون وکړي. همدغه موضوع ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل ادارې کې راغستې دي او لیکي چې 2 ورځې وړاندې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف واضح کړی ده چې را روان ټول ټاکنې به په وخت پاکي او صفا کیږي، او دغه رنګ د الیکشن کمیشن له اړخه حتمی فهرستونه جاری کړی شو. ادارې وایي چې د خبرونو د سخکاری چې په ملک کې عام ټول ټاکنو لپاره ماحول جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي چې الیکشن کمیشن ویلي دي چې را روان ټول ټاکنې به په پخوانی حلقه بندیانو کیږي، ځکه چې نوې سرشمیرې نه کېدو له وجې نوې حلقه بندیانې نه دي شوي، او چې نوې سرشمیرې کیږي نو د دې رپورټ به په کال 2013 د دسمبر په میاشت کې راځي. ادارې وایي چې فلحال مجبوری دا ده چې الیکشن په سر دی، نو ټول ټاکنې به په پخوانی حلقه بندیانو کیږي، نو چې کوم نوی حکومت به جوړیږي نو په کار ده هغه د نور معاملو سره سره په ملک کې د نوې سرشمیرې کولو کوشش هم وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې نوی ټول ټاکنو نه پس د نوې سرشمیرې، نوې ووټر فهرستونو او نوې حلقه بندیانو لپاره دې کوټلي کوششونه وکړي شي، ځکه چې دینه به جمهوریت ته وده میلاوي شي. مشرق ورسپانا خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ناټو سپلای لړکی د لوزنامې ورستو د آی ایس آی مشر د امریکې په سفر تللی دی او تمه ده چې نوموړی به هلته د استخباراتي مرستې زیاتولو په لوزنامه لاسلیک وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې دا دوره به د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د نږدېوالي لپاره ډېره ګټوره وګرځي، ځکه چې د امریکې او ناټو ملکونو لخوا په پاکستان باندې تحقیقي شبکې سره د مرستو او د آی ایس آی سره د تعلقاتو تورونه لګولی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې د آی ایس آی د مشر د دورې له کبله که د امریکې او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه نه شي، نو دا خو به وشي چې د آی ایس آی او سی آی ای ترمنځ تعلقات ښه اړخته لاړ شي او دا به ډېره لویه کامیابي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د رائټرز خبر ایجنسی په رپورت کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر لخلی ویل شوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر به دا اونۍ د واشنگتن د سفر پر مهال د امریکا د استخباراتي ادارې له مشر سره په ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د ودرولو او په دې لړ کې د ټکنالوژۍ او معلوماتو د شریکولو غوښتنه کوي. خو ښکاري داسې چې د اسلام آباد لخوا د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنې ته به مثبت ځواب ورنکړل شي. یو چارواکی د نوم نه خودلو په شر د امریکا هغه اندېښنې تکرار کړي چې ګینې پاکستان په خپلو قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو پر ضد خپل عملیات نه غځوي. دغه چارواکی زیاتوي هر وخت په دې اړه خبرې کېدای شي چې څرنګه په سیمه کې طالبانو ته ماتې ورکړل شي او په دې لړ کې پاکستان لره پکار دي چې د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره کوټلی پلان وړاندې کړي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي پکار ده چې پاکستان او امریکا دواړه هیوادونه یو منځ لاره خپل کړي. نوموړی وایي یقینا د دې مطلب دا دی چې استخباراتي معلومات دې له یو بل سره شریک کړي شي. رحمان ملک زیاتوي کچري امریکا هغوی ته ټکنالوژي ورکړي نو په سمه توګه به یې کاروي. د نوموړي په خبره امریکا هغوی ته اف 14 جنگي جازونه ورکړي دي او دوی یې هم په سمه توګه کاروي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې د گرین ان بلو شرټ وایلنس یا د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په نړیوال ځواکونو تشدد ته په اشاره ویل شوی چې د افغان امنیتي سرتیرو، پولیسو او سکیورټي ګارد لخوا په امریکایي او ناټو ځواکونو مخ په زیاتېدونکي بریدونه د اندېښنې وړ دي. مقاله کې وړاندې راغلي افغان امنیتي سرتیري په هغه نړیوال ځواکونو بریدونه کوي کوم چې د دوی مرسته او مالی ملاتړ کوي او تربیه ورکوي. دا قسمه پیخې په دې کال کې لږ تر لږه یو وشوارې مخې ته راغلي دي چې په کې دېش امریکایان او اروپایي وژل شوي دي او په 2011 کال کې هم د غشمې روا. په مقاله کې راغلي دي د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په ناټو ځواکونو شوي بریدونه ښایي چې دغه منظم نه وو او په حقیقت کې په دغه برید کوونکو د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې اثرات دي. مقاله لیکونکي زیاتوي کېدای شي چې ګڼ شمېر افغانانو باندې دا قسمه اثرات وي خو بیا هم داسې کارونه نه کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
پریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بل راپور تر راګرځوم. که هم د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د افغانستان سره په راتلونکو کلونو کې د مرستو ژمنه کړې خو کله پورې چې یو هیواد کې د خپل اقتصاد مضبوطولو لپاره عملي کار نه وي شوی تر ډېره وخته دغه هیواد اقتصاد باثباته نشي پاتې کېدلی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې وړاندې کړې.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالانو احمد رشید او الیکسس کرو په ګډه یو مقاله لیکلې وایي تیره میاشت او یا هیوادونو د افغانستان سره په راتلونکي څلورو کلونو کې د 14 بلین ډالرو د مرستې ژمنه وکړه خو د بده مرغه دا به هم د هیواد کې دوامداره اقتصادي ثبات رانولي او بې ځایه به لاړ شي، ځکه چې په تیره لسیزه کې غربي نړۍ د افغانستان سره مرستې کړې خو هغوی په خپلو خپو د ودرولو لپاره یې ډیر کار نه دی کړی. دا مقاله وایي په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره به د هیواد ته د یوې خوا نه د جنګ سالارانو او طالبانو ګواښ موجود وي او بلې خوا ته به پکې ډیره بیروزګاري راشي چې د افغان حکومت د قابو نه به بهر وي. په دریو کې دوه برخې ځوانان چې دا مهال د بهرني ځواکونو سره څه ناڅه کار روزګار کوي دوی به د 2014 کال وروسته دغه روزګارونه د لاسه ورکړي. دا دواړه لیکوالان په دې نظر دي چې د غربي نړۍ هیوادونو د حکومتونو لخوا چې په افغانستان کې د پرمختګ کومې هلې ځلې روانې دي، د هغې د سختو قوانینو له وجې عام افغان ولس ډېره کمه ګټه ترلاسه کولی شي، ځکه چې افغان ولس د خپلو روایاتو او معیارونو مطابق امداد قبلولی شي، نه چې د غربي معیار مطابق. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دې لړکې د غربي نړۍ پرایویټ سیکټر یعنی نجی برخه د افغان ولس سره په همکارۍ داسې زمینه برابرولی شي چې دا خلک به په خپله د امداد پر ځای په خپل کار، روزګار او مهنت تکیه شروع کړي، چې په نتیجه کې به یې د هیواد اقتصاد په مضبوط بنیاد ودرېږي. دې لړکې د هند او چین د کمپنیانو مثال د ټولو په وړاندې دی چې پکې عام خلکو ته روزګارونه میلاو شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د جوړجاړي په عمل کې هم دا نه دي کتل پکار چې جنگ چا وګټه او چا وبایله، بلکې پکار دي چې د افغانستان د روایتي او تاریخي پس منظر مطابق افغانانو ته د خپل مستقبل د فیصلې کولو اختیار ورکړي شي، او همدغه د ټول شخړې د هواري یوازنۍ لار ده. مقاله په اخر کې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان د برید وروسته د ملګرو ملتونو استازي لخدار براهیمی یو منصوبه شروع کړه چې یو افغان قومي حکومت جوړ کړي شي، او د هغې لپاره د هیواد په مشرانو، کارپوهانو او عالمانو مشتمله یو مشاورتي کمیټه جوړ کړي شي، خو په دې کې طالبان نه و شامل کړی شوی چې له وجې دا منصوبه کامیاب نه شوه. نو ځکه اوس هم وخت تل نه دی چې دغه ډول یو حکومت لپاره حالات سم کړی شي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره زمينه جوړ کړی شي. کدا سي نوي نو دا هیواد تل تر تله د بهرني مالی امداد په اډانه خپل اقتصاد قائم نشي ساتلی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا یو سیډنی دی ادارې په خپل یو سروي کې ویلي په پاکستان کې خلک په مهنت یقین ساتي او د خپل ملک د حالاتو مایوسه نخکاری. سروي وايي یو 80% خلک داسې فکر کوي چې کامیابی د مهنت سره تړلې ده. په دې اړه نور تفصیل له فرخند وزیر ناورو.
د امریکا یو سیړنیزه اداره پیو ریسرچ سنټر په خپل یو سروي کې وایي په پاکستان کې تر ټولو زیات خلک په دې باور لري چې د مهنت نتیجه کامیابی وي. دغه سروي په 20 ملکونو کې تر سره شوې ده چې پکې د خلکو نه د پښتنې شوې دي آیا دوی په زیات کار او مهنت یقین لري او کنه. په پاکستان کې یو 80% خلکو ویلي دوی دا یقین لري که مهنت وکړي نو کامیابی موندلی شي، او 45% خلک داسې فکر کوي چې د مهنت ورته هیڅ ګټه نه رسیږي. د پاکستان وروسته امریکا کې تر ټولو زیات 80% خلک داسې یقین لري چې د کامیابی لپاره مهنت ضروری دی. دا شان په هند کې 85% خلک، په چین کې 15% او جاپان کې 30% خلک په مهنت یقین ساتي. د پیو سیړنیزې ادارې د سروې دا هم ښایي په پاکستان کې خلک د دغه ملک د حالاتو مایوسه نخکاری. د پاکستان ځوان نسل داسې یقین لري چې روان حالات عارضي دي او ډېر زر به د هیواد مسلې حل شي. سروې د یو پاکستانی اسد عمر لخلي لیکي چې په دې وروستو کې د خپلې نوکرۍ استعفا ورکړی او سیاست ته راغلی، وایي په ملک کې روانې مسلې به ډېرې زر حل شي. پیو سیړنیزې ادارې په پاکستان کې دغه سروې د روان کال د 28 مارچ او 14 اپریل ترمنځ ترسره کړې ده، او د 300 کالو یا دې نه زیات د سناس 1200 کسانو نه نیغ په نیغه دا پوښتنې شوې دي. په دغو کې زیاتره ځوانانو دا هم ویلي د اقتصاد د ښه کولو لپاره باید د نورو هیوادونو سره تجارت زیات کړل شي، او زیاتره ځوانانو د یو آزاد اقتصادي بازار په جوړولو زور راوړی. دا سروي دا هم وایي په پاکستان کې 85% خلک داسې فکر کوي چې په روان کال کې به د ملک اقتصادي وضع یا هم دغسې وي او یا به نور هم خراب شي. اخوا د 2011 کال لپاره ګیلپ سروي ښایي تیر کال په ټول جهان کې ډېرو کمو خلکو دا یقین لرلو چې دوی به په خپلو هیوادونو کې نوکریانې ترلاسه کړي. د ګیلپ دا سروي په 100 او 60 ملکونو کې ترسره شوې ده چې تر ټولو زیات 83% خلک په امریکا کې د نوکرو د ترلاسه کولو په اړه هیله مند وو او دوی داسې فکر کولو چې په خپل هیواد کې روزګار ترلاسه کولی شي. اخوا په ایزیا کې 34% او یورپ کې دغه 40% ښودل شوې ده. په افغانستان کې 38% خلکو دا ویلي تیر کال د روزګار لپاره ښه وو او په پاکستان کې 18% خلکو 2011 کال د روزګار حاصلولو لپاره ښه ګرځولی وو او 8% خلکو تیر کال د روزګار په حواله ښه نه دی ګرځولی او 14% یې په اړه هیڅ نه دی ویلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ورځو یوې بلې مقالې ته چې زموږ همکار داود خټکی وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې سټیفن ټینکل یو مقاله لیکلی چې وایي د پاکستان د سخت دریځو لپاره نرمه پالیسی که څه هم دغه هیواد په مکمله توګه نه دی یوازې کړی خو ځن نږدې ملګري یې ترې لرې کړي دي. او دې لړکی د سعودي عرب لخوا د ذبیح الدین انصاری هند ته حواله کول یوه بیلګه ده. انصاری په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې ترسره شوي ترګریزو بریدونو کې په لاس لرلو تورن وو. لیکوال لیکي پاکستان یو سنی مسلک ملک دی او په سیمه کې د شیعه مسلک ایران د اثر راکمولو لپاره د سعودي عرب له پاکستان سره اړیکې ضروری دي. بلخوا د سعودي عرب شاهي کورنۍ د خپل دفاع په لړ کې نیغ په نیغه د پاکستان په پوز تکیه کوي. که څه هم هند ته د انصاری حواله کول په دا معنا نه ده چې ګنې سعودي عرب پاکستان پریږدي، خو دا یو اشاره ده چې څرنګه سعودي عرب غواړي چې له هند سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. بلخوا هند به کله هم د ایران سره تر هغه خپلې اړیکې خرابې نه کړي ترسو سعودي عرب دې ته تیار شوی نه وي چې پاکستان پریږدي. خو د لیکوال په خبره د دې هر څه باوجود د سعودي عرب لخوا هند ته د انصاري حواله کول ډیرو خبرو ته ګوته نیسي. اول دا د هند او سعودي عرب ترمنځ د ترګري د مخنیوي په کوششونو کې اهم بدلون ته اشاره کوي او دوهم سعودي عرب کې د پاکستان د پالیسۍ په اړه اندېښنو ته ګوته نیسي. لیکوال لیکي په 2008 کې د سعودي عرب بادشاه د خپل سلور ملکی دورې پر وخت هند ته هم تللی وو چې د 1955 سعودي عرب د یو بادشاه د هند لومړی سفر وو. که څه هم د دغه سفر په نتیجه کې سعودي عرب هند ته په لږ څه تیل ورکولو رضا شو، خو لږ موده پس بیا سعودي عرب هند ته تر ټولو زیات خام تیل ورکوونکی ملک وګرځېدو. د تیلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس تجارت هم ډیر زیات شوی دی. په 2010 کې د هند وزیر اعظم د سعودي عرب د دورې په وخت د سعودي بادشاه سعود سره د ترګري پر ضد د ګډو هڅو لوزنامه وکړه او دغسې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم مضبوطې شوې. لیکوال لیکي د ذبیح الدین انصاری هند ته حواله کول د هند او سعودي عرب په اړیکو کې یو نوی ګام دی او دغه سیدا د پاکستان او هند په اړیکو کې د هند لپاره یو لوی بریا ده. بلخوا د لیکوال په خبره دا به د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وي چې څرنګه د دغه هیواد د پالیسیو له امله نږدې ملګري لکه سعودي عرب هم اوس ترې لری کیږي. له دې وړاندې د پاکستان یو بل نږدې ملګري چین هم د دغه هیواد د سخت دریځو د مرستې په پالیسیو اندېښنې ښودلې دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو رویټر خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د پرمختګ یو شمیر منصوبې کېدې شي د ځن ښکار شي او دا زیات امکان لري دغه منصوبې تر ټاکل شوې نیټې نه ډېرې وروسته سرته ورسیږي. دغه لیک غټ کې له فرخنده وزیر نور.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې یو شمیر منصوبې به د ټاکل شوی وخت پورې سرته ونه رسیږي او دا زیات امکان لري دغه منصوبې په افغانستان کې د امنیت ته مسلو له وجې د ځن ښکار شي. سناسه 750 میلیونه ډالر چې د بجلی په ګریډ سټیشنو د سړکونو په جوړولو او دا شان د پرمختګ یو شمیر نورې منصوبې چې په 2011 کال کې ورته دغه پیسې مختص شوې وي د افغانستان د بیا آبادولو د منصوبو یو مشر وای دغه روان کارونه به تر ټاکل شوې نیټې پورې سرته ونه رسیږي. رویټرز لیکي په افغانستان کې وسلوالو لا د ماتې ورکولو لپاره ضروری ده چې نړیوال د افغان ولس زړونه وګټي او باور یې ترلاسه کړي او د پرمختګ د دغه منصوبو په وخت سرته د نه رسېدو له وجې کېدای شي د افغان ولس هیلو ته زیان ورسوي. د افغانستان د بیا آبادولو د منصوبو امریکایي مشر دا هم وایي د فنډونو په وخت نه رسیدل د امنیت خراب وزا د خلکو مرسته نه کول او داسې یو شمیر نورو وجوهات له عمله به هغه منصوبې چې تیر کال پیل شوی وي اوس په د ټاکل شوی نیټې نه 15 میاشتې وروسته سرته رسیږي او زیاتوي. ډېرې داسې پروژې هم دي چې کلونه به اخلي. د افغانستان د پرمختګ د منصوبو په اړه دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا
ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د ځواکونو د مرحله وار وتلو پلان اعلان کړی. امریکا غواړي د افغان ولس لپاره خروډونه د بجلی او اوبو ټول انتظام برابر کړي چې دا شان د دغه هیواد ولس د وسوالو طالبانو ملاتړ پرېږدي او د خپل ملک په پرمختګ کې له دوی سره مرسته وکړي. رویټرز لیکي د پرمختګ دغه کارونه به ځکه هم په وخت سرته ونه رسیږي چې د دغه منصوبو د راتلونکي په اړه پوره منصوبه بندي نه ده شوې. په افغانستان کې په لویه کچه درغلو هم یو شمېر منصوبې د ځنډ سره مخامخ کړې دي چې افغان ولسمشر حامد کرزي مرستندویه هیوادونو ته دا ویلي حکومت به د درغلو د ختمولو لپاره کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. نیویورک ټایمز ورسپانه کې لیکوال ډیکلن والش او اریک شمټ په یو مقاله کې لیکي چې حقانی شبکه د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره یو غټ خطر دی. نور تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ٹائمز رسپانه کې لیکوال ډیکلن واش او اریک شمټ لیکي 13 د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان د سلرنو کیمپ د جون د لومړۍ نیټې ویډیو خپره شوه چې پکې حقانی شبکې سره تعلق لرونکي یو ځانمرګي برید کوونکي ویلي وو هغوی به امریکا ته ماتې ورکوي ځکه چې امریکا د هغوی پر ځمکه قبضه کړې ده. مقاله لیکونکي لیکي د دواړو هیوادونو چارواکي وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان خپل ځواکونه او باسل پیل کوي نو د سلرنو د برید او د چارواکو هغه بیانونو ته ګوته نیسي چې وایي حقانی شبکه د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره یو غټ خطر دی. مقاله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې د سو میاشتو د مذاکراتو په نتیجه کې ناټو ته د رسد لارې پرانستلو وروسته الهوس سمې شوې دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل ظهیر الاسلام به هم پر دې اونۍ کې د واشنگټن په دوره ځي او التباه د CIA مشرانو سره لیده کوي. خو د لیکوال په خبره دا تعلقات اوس هم په مشکل کې دي او د هغې وجه په قبایلي سیمو ډرون بریدونه، افغان جګړه او حقانی شبکه ده. مقاله لیکونکي د امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د پاکستان ISI د وسلوالو مرستې کوي او پاکستانی چارواکي بیا دا تورونه ردوي او وایي اوباما انتظامیه په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ نه د خلکو پام لري کول غواړي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي 13 میاشت امریکا د حقانی شبکې یو بهر ملکی ترهګر تنظیم وګرځولو. د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې مشر مایک روجرز وایي حقانی شبکې د ترهګرۍ سرپرستی کوي او اوس د خبرو او د کاغذي کاروای نه بلکې د عملی ګامونو پورته کولو وخت دی. مقاله لیکونکي لیکي د کال 2008 راسې د حقانی شبکې برید کوونکو د هند په سفارتخانې او هوټلو او تیر په ستمبر میاشت کې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو او د امریکا پر سفارتخانې بریدونه کړي دي. لیکوال لیکي دا مهال ISI وایي چې هغې د حقانی شبکې سره په مسلسل تماس کې دي خو د مرستو ورکولو نه انکار کوي. لیکوال لیکي دا مهال ISI وایي چې هغې د حقانی شبکې سره په مسلسل تماس کې دي خو د مرستو ورکولو نه انکار کوي. لیکوال د ISI د یو مشر له خولې دا پوښتنه راپورته کوي آیا CIA د هغه خلکو سره رابطې نه لري د چا پر ضد چې جګړه کوي. دغه چارواکي وایي په استخباراتي کارونو کې د معلوماتو رسایي ضروري وي چې دا معلومه شي چې بل اړخ څه کوي. مقاله لیکونکي لیکي امریکا د ډېرې مودې راسې پر پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو فشار اچوي خو د پاکستان پوځ وایي د هغې ځواکونه ډېر بوخت دي او د ISI یو مشر بیا ویلي دا نه چې هغې د حقانی شبکې پر ضد کاروایي نه کول غواړي بلکې ورسره وسایل نشته. خو د سالرنو د پیښې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په خپله امریکایي چارواکو ته ویلي وو چې هغې به په راتلونکو 200 میاشتو کې په دریو مرحلو کې د حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیات کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدون کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی. اولمپک لوبی پا لندن کی روانی دی او پرونی سلورم ورسوا د دغه لوبو د سلورومي ورځي حال بوروال کاکړ وړاندې کوي چې د اولمپیک په رسمي سندره پیلېږي.
په لندن کې د روانو اولمپکس لوبو څلورم ورځ د پاکستان د هاکی لوبډلې پین سره لوبه وکړه. د پاکستان او سپین ترمنځ دا لوبه په یو یو ګول برابر پاتې شوه. د اولمپکس په دې لوبو کې د پاکستانی ډلې مشر او د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل پاکستان چې د سپین له تکړه لوبډلې سره څرنګه لوبه وکړه دی له هغه مطمئن دی.
زه خو دغه لوبې نه سټیسفاید یم، خو مونږ دوه درې چانسز مس کړه چې کوم زموږ موومنټ کوله او مخې ته چې دینو مونږ چې کوم هاف لاین کراس کوله نو بیا مونږ پلیر سره بیا بل اخو دی په پلیر نو چې هغه په بال چاته ورکړي، یعنی موومنټ چې دی هغه کې لږ شروع کې فرق وو.
سید عاقل شاه وویل چې د پاکستان د هاکي لوبډله به خپل دویمه لوبه له ارجنټینا سره ترسره کوي. د افغانستان د سوکوهنی لوبغاړي اجمل فیصل د فرانس له نوردین او بالی څخه ماته وخوړه. د افغانستان د اولمپیکس ویاند مجیب الله رحمانی مشال ریډیو ته وویل که څه هم اجمل فیصل لوبو بایلله خو دوی ورڅخه پراتلونکو کې ډیره تمه لري.
لوبه نه دقیقه یعنی تکمیلا د سوکوهنی د نړیوال قانون مطابق تر اخره پورې ادامه پیدا کړله. زمونږ اجمل فیصل ډیر ښه وځلېدو، ډیر افغانان راغلي وو، لوبه خلاصه شول نو ټول اجمل فیصل ته راغلل او دای ورته ویل چې ته د افغانستان اتلې، نو زه یقین لرم چې دی به انشاءالله په راتلونکو آسیایي او همدارنګې نړیوالو اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب دغو لوبو کې لاره پیدا کړي او انشاءالله زه په دې باندې پوره متیقن یم چې دی به مډال اخلي.
مجیب الله رحمانی د افغانستان د راتلونکو لوبو په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
د اگست په درېمه زمونږ ښځینه لوبغاړي د پزغاسته کې د دې لوبه ده او د هغه نه وروسته پزغاسته کې د اگست په څلورمه بله لوبه ده او همدارنګې د غلان اکبا لوبه به د اگست نهمه وي او ورپسې به د نثار احمد باوي لسمه.
د لندن د اولمپیکس په لومړي څلور ورځو کې چین د اوولس مډالونو په ګټلو سره پر لومړي نمبر دی. چین چې کوم اوولس مډالونه ګټلي دي په هغوی کې نهه د سرو زرو، پنځه د سپینو زرو او درې د زیړو مډالونه شامل دي. پر دویم نمبر امریکا ده چې په مجموعي توګه یې اوولس مډالونه ګټلي دي، خو د سرو زرو د مډالونو شمیر یې د چین په پرتله کم دی. امریکا د سرو زرو پنځه، د سپینو زرو اووه او د زیړو پنځه مډالونه ترلاسه کړي دي. او پر دریم نمبر اوس جاپان راغلی دی چې د مجموعي مډالونو شمیر یې یوولس ته رسیدلی دی. جاپان که څه هم د سرو زرو یوازې یو مډال ګټلی دی، خو د سپینو زرو یې څلور او د زیړو یې شپږ مډالونه ګټلی دی. په لندن کې د جولای له اوویشتمې نیټې د اګست تر دولسمې نیټې ترسره کیدونکې دا د اولمپیکس دیرشمې لوبې دی چې د دوه سوه څلور هیوادونو شاوخوا لس نیم زره لوبغاړي پکې برخه لري.
اوریدونکو د سهارنو خبرونو په دې اخرنۍ برخه کې درته د هارون باچا په غږ باندې دا سندره وړاندې کوو. ما مجید بابا ته اجازه راکړه او د نن پس په زموږ نور همکاران راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو ته وړاندې کوي. زه درنه اجازه غواړم. ښه د باد بریالي اوسئ.
درزم خو گیا را اس پہ خبر تاز کنا درزم خو گیا را دردیم پر ہر رس کنا درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر شمدلتا ہم دا پاتنا یمرما
هل تمل شم دلتا هم دا پاتنا يمرما لر نبر تسکنا در زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اسکنا در زما ہو گیا را درد یم پر ہے تسکنا در زما ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر ہے معاملہ تڑ لے خزل میرا لان شو خلل معاملہ تڑ لے خزل میرا لان شو خزل میرا لانا شو خوڑل وائی سنگ تسکنا در زمان ہو گیا را ہو گیا را